په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو یې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کله کوم په پیل کې لړن خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې ښځو ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرسته ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې وانګي دا خبرې پروند طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. وانګي همدارز ویلي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین روانه اونۍ د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 1.5 میلیارد ډالر بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي چې له زلزله ځپلو سره د چین مرستې په دو الوتکو کې نن سهار کابل ته راورسېدې. وسلوالو نن د پاکستان په شمال لویدیز کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یو ټیم په برید کې یو روغتیا پال او دوه پولیس وژلې دي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې رامنځته شوې ده. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو دوو هېوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغۍ شته او ډېر ځلې د سخت دریځو لخوا پر واکسیناتورانو حملې کېږي. د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز د روسیې د یوه توغندي برید په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمېر 1300 او د ټپیانو شاوخوا 600 ته رسېدلی ده. د کریمنچوک والي د مترو لونن نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمېرې وروسته له هغې اعلان کړې چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکاري عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندوی برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجال شوی. د هغه په خبره شپږ دېرش تنه تر اوسه تری تم. د چارواکو ویلي د برید په وخت دغه مرکز په دننه کې له زرو زیات کسانو. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه درې ورځنۍ سرمشریزه کې راټولېږي چې په وروستیو څو کلونو کې د دې ټلوالي تر ټولو مهمه سرمشریزه ګڼل کېږي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل په دې سرمشریزه کې به د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو د ډرون ضد سیسټمونو او تیلو په څیر په بېلابېلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې موافقه وشي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم دې سرمشریزې ته وینا وکړي. ازادي رادیو اوریا او د خبرونه په پاتې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوي ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. یو زلزله ځپلی
متضررین زنانه او ماشومان وو. نو دلته زنانه ډاکټر وو هیڅ شتون نه درلود.
د پکتیکا د روغتیا رئیس هم د روغتیایي خدمتونو په برخه کې ځینې ستونزې مني او وایي
خو کله ته په وخت رسیدګي چې لارې خامې دي دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو او دغه د موږ په خدماتو کې ځنډ او خنډ رامنځته کوي.
د پاکستان صدر اعظم وایي غواړي له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات زیات کړي ځکه د په وینا هغه د نورې نړۍ په نسبت ارزانه دي.
اوسی کوالټی کا ہے جو ساؤتھ افریقہ
د افغانستان د ډبرو سکاره هماغه کوالټی لري چې له انډونیزیا به د میلیارډونو ډالرو په لګښت راوړیدل. دغه شان د نورې نړۍ د ډبرو سکرو پر نسبت به دا په نیمه بیا اخلو.
بهر زیاته ده اوسې عادي قیمت پر هوګا.
د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت چارواکي بیا وایي له پاکستان سره د ډبرو سکرو په برخه کې رسمي قرارداد نه دی شوی.
البته رسمي قرارداد نه لرو پر خپل داخلي سکتور باندې پر خپل داخلي شرکتونو باندې خرڅو پر خپل تجارانو به دا شرایط د قیود نه ایجاد چې تاسو پاکستان ته یوسی تاجکستان ته موري یا ازبکستان ته یوسی.
د غراز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه د خزو او اساسي بشري حقوقو هم مهروي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار می رحمت صافی په مرسته وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په پکتیا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې ډیرو سرچینو او امکاناتو ته اړتیا ده. خراب سړکونه، روغتیایي مرکزونه، د خلکو د لرې واټن او کلتوري او اقتصادي محدودیتونه هغه خنډونه بل شوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا یې اندېښنې راپارولې دي. نور په دې رپورت کې
په پکتیکا او خوست کې لنګ دی یوې اونې وروسته لا هم ځانمن روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې ډېر نیمګړتیاوي لري. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي، هلته ماشومان، نجونې او ښځې لا هم بشپړو روغتیاي اسانتیاو ته کافي لاسرسی نه لري. د ډبلیو ایچ او له قوله لا ډېرو سرچینو ته اړتیا ده چې د ځانمنو روغتیا ته پوره پام وشي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له روغتیاي مرکزونو د خلکو لرېوالی، د زلزلې له امله ویجاړ شوي سړکونه، کلتوري او اقتصادي محدودیتونه او مالي ستونزې هغه لاملونه دي چې هر اړخیزه روغتیاي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو، نجونو او ښځو لاسرسی محدود او له ننګونو سره مخ کړی دی. دا سازمان د بیلګې په ډول لیکي، د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالي له مرکزه څلور ساعته لرې ده او له ټرافیکي ګڼې ګوڼې سربېره یې لار هم چندان جوړه نه ده. همدا ډول د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې هم سړکونه وران شوي چې خلک یې د ناروغانو د لیږد په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. تر خوا یې مخابراتي شبکې هم غیر فعاله شوي چې ناروغ لرونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. په پکتیکا او خوست کې د روغتیا په برخه کې یو تر ټولو لوی ستونزه ښځینه ډاکټرانې دي چې د سیمې خلک وایي کمی او آن نشتون یې محسوسوي. د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ دوه اوسیدونکي احمد او یوسف ازادي راډیو ته وویل
خاصه هم سی خدمات د مشکلات سره مخ وو، سی خدمات بيخي پټي ټاکا چاو او په دې وخت کې کله زلزلہ رامست کیږي د دې اکثریت متضررین زنانه او ماشومان وو. نو دلته زنانه ډاکټر وو هیڅ شتون نه درلود. څرنګه چې د پکتیکا ولایت رسونتی ټولنه ده، نو دلته د زنانه لپاره باید زنانه ډاکټره موجوده وي.
د وړو اطفالو یا ماشومان خوردوکی زیاته ده. د دوی لپاره د هغه ماشومان چې مندې شهید شوي دي او هغه ته د شودو ضرورت دی، دلته حیوانات هم تر ځمکه لاندې شوي دي، تر د کوکرونو لاندې شوي دي، نو د دې لپاره شودو ته ضرورت دی.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې په پکتیکا او خوست کې د هر ډول احتمالي ناروغیو لکه ملاریا، کولرا او نورو د زیاتېدو په اړه هم اندېښنه ښیي او زیاتوي. خلق پاک یو به سرپنا او نور لوجستیکی وسایل نه لري او دا د دې لامل کېدای شي چې هلته ساري ناروغي لا وده وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمېرې هم خبرې کړې او لیکي تر اوسه د 1000 شپږ مړینه او د 2909 ټپي کېدل ثبت کړي. تر خوا په دې زلزله کې 3500 کورونه بشپړ یا هم په جزوي ډول وران شوي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د شوې زلزلې له امله لږ تر لږه 1500 مړه شوي او زرګونه کورونه نړېدلي دي. هخوا په سیمه کې خلک مني چې نن سهار نږدې 3 بجې د پکتیکا پورګون او ګیان ولسوالیو کې بیا هم زلزله شوي، خو لای د زیانونو په اړه کره معلومات نشته.
نن مخکې مې د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس ډاکټر اس حکمت الله اسمت څخه وپوښتل چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې دوی څومره امکانات لري او په دې برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
زه باید ووایم چې دبلیو ایچ او چې کومې اندېښنې ښودلې دي تر یوه حده په جای دي. اما په بعضې برخو کې دما نظر ورسره موافق نه ده. هغه دا ده چې عملاً د مونږ په ګیان ولسوالۍ کې 14 ټیمونه، یوه صحي شفاخانه، یو صحي مرکز یا صحي کمپ فعالیت کوي. هلته و یو شی چې مشکل دا هغه دا ده چې مونږ په یو برخه کې له مشکل سره مخامخ یو چې د زلزلې نه وروسته خلکو ته رواني تکلیف ډېر پیدا شوی ده او د رواني متخصصینو په برخه کې په کافي اندازه ټیمونه نه لرو چې د خلکو درملنه وکړي. او بل لکه تاسو چې مخکې وویلې، یقینا هلته دا جغرافیه دومره مغلقه او پیچیده ده چې لارې خرابې دي، رسیدګي نه کیږي، کلی لرې دي، نو په دغه وجه یو څه مشکلات شته. ده خو که چېرته راسو دې ته چې صحي خدمات هلته په یو کم کې راټول او موجود دي په کافي اندازه دي، خو کلیو ته په وخت رسیدګي د لارو د خرابوالي له امله چې لارې خامې دي، دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو او دغه د موږ په خدماتو کې ځنډ او خنډ رامنځته کوي. او نوې خبره چې زه باید درته وکم چې پرون زه خپل سیمې ته تللی وم، ومې کتل چې د ژغورنې په عملیاتو کې خو موږ انسانان چې ټپیان او شهیدان دا راویستلي، کوم څاروي چې په کورونو کې له خاورو لاندې دي ساحې تعفن کړی ده، اوس د دې لپاره موږ تخنیکي مرستې ته
ډاکټر صاحب. تاسو چې د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس یاست، لکه چې زلزله وشول تاسو له همدغه نړیوالو سازمانونو په تیر بیا د روغتیا نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه ونه کړه؟ عاجل مرستو
ووم کړل، بالکل
مرستې درته
ورسېدلې. خو په اول ورځ راته ونه رسېدلې، د دوهمې ورځې په نیمایي کې راته مرستې ورسېدلې او د اول ورځې 2 ساعته ټول د نجات عملیات د افغانستان اسلامي امارت او د سیاحتي عامې وزارت او نورو نظامي ارګانونو خصوصي سکتور په خپل تر سره کړل.
تاسو ویل چې ګیان ولسوالۍ ته مهم ټیمونه استولې دي روغتیایي او هلته فعال دي. خرنه کې وضعیت څه ډول دی؟ آیا امکانات نسبت نورو ځایونو ته ښه دي؟
الحمدلله خرنه کې کوم مشکلات نشته. دلته مرکز ده او دلته اکثر استګي کېدای شي.
سخت ناروغان خرنه کې روغتون ته انتقال شوي دي، هغه امکانات تاسو ته کافي لري؟
الحمدلله مونږ چې هغه ناروغان چې مونږ ولایتي روغتون لري، هغه سړی ناروغان مونږ په ولایتي روغتون کې ساتلي او د کوم د علاج وسایل او اسباب چې دلته نه و، هغه د غزنی حوزوي روغتون ته لیږلي او یا هم د ګردیز حوزوي روغتون ته لیږلي دي. بل هغه سخت مریضان چې هغه په هلیکوپټر کې ګردیز او کابل ته نقل کړي.
ډاکټر صاحب، اسمه تاسو نن سهار وویل چې په سیمه کې لزلزلې وروسته ټکانونه احساس شوي، آیا دې ټکانونه هم د خلکو پر روان باندې بد تاثیر کړی دی؟
ما چې سیمه معلومات ترلاسه کړل له خپلو همکارانو نه، د زلزلې ټکان نه دومره یو وحشتناک غږ درلود چې حتی خلک دومره بګنولي ویرولي دي چې د خلکو پر روان او روح باندې ډېر تاثیر کړی دی. دې همدغه جغرافیه د ګیان او همغه جغرافیه د برمل خورولې ده. تشویش دا ده چې باید دې منطقې ته یو جیولوجیکي سروې لپاره، تخنیکي سروې لپاره مونږ یو څوک ولرو دې برخې ته همکاري ته ضرورت لرو. څنګه دوامداره هر ورځ د شتاب رامنځته کېږي د زلزله.
د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمتو.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. تمدا طالبان سبب کابل کې عالمانو یو لوی غونډه جوړ کړی. تر اوسه دغه غونډې د څرنګوالي په اړه ډیر مسائل ګونډي. یو شمېر افغان خزي وایي د خزو لګړون پرته به د نجونو د ښوونځیو او د خزو د راتلونکي په اړه هیڅ مثبته پریکړه په دې غونډه کې ونشي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هغه څه چې د خزو مذهبي لګاکیو لره بللو پرته د طالبانو د ملاتړ جلسه بلل کیږي. ټاکل شوی چې دا غونډه سبا د لوی جرګې په تالار کې جوړ شي چې ویل کېږي لوی سیاسي پریکړه او تر خوابه یې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستو په اړه پکې بحثونه وشي. خو دې غونډه کې څوک ګډون لري؟ د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدربار ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې له جزئیاتو ښکاري چې طالبانو یوازې خپل پلویان وربللي دي. دا غلی بار خبره د خوځو لګاکیو لوربللو پرته د دې غونډې جوړیدل خی چې طالبان د خوځو او لګاکیو حقونو ته ژمنتیا نه لري.
دا غونډه د نړیوالې ټولنې او خلکو په سترګو کې طالبانو ته د کاذب مشروعیت ورکولو پرته بل څه نه ده. اوس چې موږ نور جزئیات ترلاسه کړل چې دوی څوک وربللی دي، دا روښانه شوه چې دوی یوازې خپل پلویان وربللی دي. دا نشي کولای دوی مشروعیت زیات کړي ځکه دوی نور قومونه او په ځانګړي ډول خځې لپاره مغرزولي او په غونډه کې د ګډون لپاره ځای نشته.
The country. هدربار ویلی هلیشتا چې د دې غونډې لباسونو یو به یل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خوانزیو د پرانستو پاړوي. خو د دې په خبره د لګاکوی او خزو لګډون پرته به د غونډه د طالبانو مشروعیت سره مرستهونه کړي. یو شمیر افغان خزي هم وايي یوازینی لاره چې طالبان پر پکور دنن او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول شي د لګاکوی او د خزو حقونو ته درناوی کول دي. د خزو د حقونو فعال کابل میشتي فرزانه ایوبی وايي
خصوصا بل
خزي په یو حکومت کې نوي هغه ته موږ یو بشپړ او ټول شموله حکومت نشو ویلای. دوی یوازې خپل منځي جرګه جوړوي او د ځان په ګټه یې ده. دوی غواړي خلکو ته دوکه ورکړي. لري پته
طالبان دوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. خو پرون په طالبانو کې یو سرچینی د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د غونډې ته د رسنیو لاسرسي به محدود وي. د څامل د غونډې د محتوا په اړه ډیر سروخانه نه دي. خو وړاندې د دوی یو ویان زبی هلا مجاهد ازادي رادیو ته ویلی د دنیا عالمانو په غونډه کې بعد د نورو سیاسي موضوعاتو په ګډون لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خوانزو د پرانستو په اړه هم بحث وشي. د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم مخکې ویلی وو ل دې غونډې د مثبتو پایلو هیله لري. خو له دې ټولو سره سره پرون د بخل نړیوال سازمان د افغانستان همکاري سمیره حمیدی یو ځل بیا طالبان د بشري حقوقو په نقص تورن کړل او په خپل ټویټر پاڼه یې ولیکل د طالبانو جرګه به مشروعیت ونلری.
دا راز خزو د حقونو فعال او د پخواني ولسی جرګې غړي شین کړو خیل هم د غونډې نتیجې ته ډیره خوشبینه نه ده چې هغه به د خزو او نجونو پر روان وضعیت کې کوم مثبت بدلون راولي.
دا یو معما ده چې دې جواب څوک نشوي تر څو پورې چې موږ د دې غونډې یا د ناستې پایله ونه ګورو. یو فکر دا کېږي چې کېدای شي دغه ټولې ناخوالې چې د مخه ونیسي او هغه سوالونه چې له ولس سره دي او له ټولنې سره دي د هغوی ته به ځوابونه پیدا شي. د طالبانو ګویا همدغه د علماو ناست په توازن ته یو بهانه یا پسلای اجازه به پیدا کړي چې دغه د ټولو مشکلاتو لپاره یو رای حل پیدا کړي. د هغه مثبت اړخ ده او د تشویش اول خبر هم ده چې کېدای شي برخلاف طالبان کولی شي د خپل ټولو سختریزي ته یو مشروعیت ورکړي چې ګویا موږ ته علماو اجازه راکړي. دا د علماو فتوا ده، د علماو نظر ده، دغه غوښتنه ده او دغه شرعي وجوهات دي چې موږ باید په کوم سختریزي سره روان یو. موږ داس موږ حق ده او موږ به همدار قام مختزو او دا به ته یو رسمي بنا ورکې. نو اوس معلوم شي چې دې کومه لار غوره کوي.
اوړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرڅلاو پرې وګڼې ګوڼې مرکز د روسیې د یو توغندوی برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر پورته تللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دا د روسیې لخوا یوه تروریستي حمله بللې ده. نور په دې راپور کې
اوکراینی چارواکي وایي چې د مرکزی ښار کریمنچوک پر یو سوداګریز مرکز د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر لک تر لګه 300 ته لوړ شوی دی. په دې پیښه کې لږ شپېتو تنو زیات نور هم ټپیان شوي دي. د دې سیمې والی دیمیترو لونین نن پر خپله ټلګرام پاڼه د قربانیانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. هغه همدارز لیکلی چې شپږ دېرش تنه نور کسان لا هم تری تم دي. لونین ویلي د روسیې توغندوی برید سوداګریز مرکز ګرڅره ویجاړ کړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا هغه مهال چې په دې سوداګریز مرکز برید کېده لزرو زیات کسان هلته وو. د اوکراین د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي چې دا توغندی د روسیې د ټي یو 22 ډوله بم غورځونکو په وسیله توغول شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې روسیا د نړۍ تر ټولو ستره تروریستي ډله وبلله. زلنسکی د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له روسیې څخه صادرات تحریم کړي. هغه ویل نړیوال باید پوه شي چې له روسیې د تیلو پیرل، د روسیې له بانکونو سره راکړه ورکړه او د روسیې حکومت ته د مالیه ورکول یو تروریستي سازمان ته د پیسو د ورکولو معنی لري. روسیه د اوکراین پر دوهم خار خارکیف هم د توغندیو او توپونو حمله کړې دي. د خارکیف والی وایي په دې ترڅ کې د استوګنې د اپارټمنونو یو بلاک او یو خوانځای په نخښه شوی دي. د والی په وینا په دې حمله کې 15 کسان وژل شوی او د ماشومان په ګډون 22 تنه نور ټپیان دي. د روسیې پاوځ همدارس د دونباس سیمه پر لسچانسک خار هم توغندوی حمله کړې او د دې سیمه د پوځي ادارې مشر سرهی هایدای ویلی چې د خار له هم د اوکرایني ځواکونو په ولکه کې دی. خو هایدای زیاتوي چې امکان لري د خار سقوط وکړي ځکه روسانو هلته خورا لوی ځواک ځای پر ځای کړی دی. د برتانیا د دفاع وزارت نن په خپل ورځنی استخباراتي راپور کې وویل اوکراینی ځواکونو وروسته له دې چې د سیورو دونیتسک مرکزی روسانو ته پریښود د لسچانسک په لوړو کې خپل سنگرونه ټینګ کړي دي.
ازادي راډیو اوریا اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
په فاریاب ولایت کې د فوټبال غوړ لیگ پیل شو. د فاریاب ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس فریدون عادل د یاد لیگ د پیل په مراسمو کې رسنیو ته ویل د فاریاب د فوټبال لیگ سیالیو کې به د یاد ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه د فوټبال یو لس لوبډلې په خپلو کې سیالي وکړي. په یاد لیگ کې له 55 کېدونکو لوبو څخه په لومړي هغه کې بیر لیگ او آریا لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه او دا سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د فاریاب ولایت د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ په یاد لیگ کې له یو لسو شاملو لوبډلو څخه بریالي لوبډله به د شمال زون د فوټبال سیالیو ته لار مومي. افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچه د تکواندو په سیالیو کې اومځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون په خبرپاڼه کې راغلی چې افغان تکواندو کارانو وکړی شول د آسیا تکواندو سیالیو کې د 500 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو اوم مقام خپل کړی. په دې سیالیو کې محسن رضایی وکړی شول خپل مغولستانی او جاپانی سیالانو ته ماتې ورکړي، خو د کوریایي سیال په وړاندې ماتې وخوړه. علی اکبر امیری خپل ازبکستانی سیال ته ماتې ورکړه، خو له ایرانی سیال یې ماتې وخوړه. حسین لطفی خپل کویتی سیال مات کړ، خو د ایرانی سیال په وړاندې ماته ومنله. د تکواندو په یادو آسیایي سیالیو کې د ازبکستان تکواندو کارانو د څلورو سرو زرو مډالونو په ګټلو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر په دغو سیالیو کې د آسیا په کچه د تکواندو تر ټولو غوره لوبڅار غوره شو. او د تینس په ډګر کې نوواک جوکوویچ وکړشول د سون اوکن په وړاندې د تیرې شپې په بریا سره د ویمبلډون تینس سیالیو دوم پړاو ته لار ومومي. نوواک جوکوویچ د خپلې اتلولۍ له مقام څخه د دفاع لپاره د سون اوکن په وړاندې د تینس ډګر ته لاړ، خپل سیال ته یې 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د ویمبلډون ګراند اسمبل دویم پړاو ته یې لار وموندله. جوکوویچ شپږ ځله د تینس ویمبلډون په آزادو سیالیو کې اتلولۍ ګټلې. د یادو سیالیو په دویمه مرحله کې به د کوکی ناکیس او مایخ شاک په وړاندې سیالي وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به د واوري چې د پاکستان صدر اعظم وای غوړی لا افغانستان د ډبرو سکرو واردات زیات کړي، ځکه د په وینا هغه د نوري نړۍ په نسبت ارزانه دی. په دې اړه به تاسو نظریات هم درته خبر کړو. خو تر دې مخکې مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې وسلوالو نن د پاکستان په شمال لویدیز کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یو ټیم په برید کې یو روغتیا پال او دوه پولیس وژلي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې رامنځته شوې ده. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته او ډېر ځلې د سخت دریځو لخوا پر واکسیناتورانو حملې کېږي. لکه د افغانستان په څیر په پاکستان کې هم له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین کمپاین له پرون دوشنبه راهیسې پیل شوی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به له 2,600,000 زیاتو ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. پاکستان له 15 میاشتو وروسته په 13 اپریل میاشت کې د پولیو د لومړۍ پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. له هغه راهیسې په دې هیواد کې 11 پیښې ثبت شوې دي. ټول دغه پیښې د شمالي وزیرستان په هغو کلیو کې ثبت شوي چې ډیری اوسیدونکي محافظه کار او د واکسینونو ضد دي. په افغانستان کې چارواکو بیا هیله څرګنده کړې ده چې د پولیو د دغه کمپاین په ترڅ کې چې تر پنجشنبه پورې به دوام کوي، نږدې 10 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین شي. د پاکستان حکومت له افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیر ورځ په دې اړه په یو ځانګړي غونډه کې ویلي چې پاکستان بل دې درکه په کلنی ډول تر 2 میلیارد ډالر سپما وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په کور دننه د طالبانو پر حکومت له دې عمله انتقادونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي. خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د استخراج په برخه کې له هیڅ د ډبرو سکرونو د استخراج په برخه کې له هیڅ یو بهرني هیواد سره قرارداد نه دی شوی، بلکې د ډبرو سکاره په کورنیو شرکتونو پلوري. نور په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې له افغانستانه ګاونډي پاکستان ته د ډبرو سکرو او قیمتي ډبرو پر لیږد انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي، د پاکستان لومړي وزیر له خپلې کابینې غوښتي چې له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي. شهباز شریف تیر ورځ ناوخته له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د زیاتېدو په اړه د پاکستان د کابینې په یو ځانګړي غونډه کې ویلي، دغه هیواد ته د ډبرو سکرو د وارداتو له درکه به پاکستان په کلنی ډول 2.2 میلیارد ډالر سپما وکړي.
د افغانستان د ډبرو سکاره هماغه کوالټي لري چې له انډونیزیا به د میلیاردونو ډالرو په لګښت راواردېدل. نو دې د انتقال لپاره مو یو نظم جوړ کړی. ان شاء الله له افغانستان به د ډبرو سکرو واردات قرار قرار زیات شي او له دې ترکه به پاکستان په کلنی ډول 2 میلیارد ډالر سپما وکړي. الحمدلله 2 میلیارد ډالر او د ډبرو دا سکاره به راځي او موږ به دا پروپوی واخلو، ډالر به نه مصرفېږي. دغه شان د نورې نړۍ د ډبرو سکرو پر نسبت به دا په نیمه بیه اخلو.
جو کولا بهر سے آتا تھا اس سے آدھی قیمت پر ہوگا.
خاغلی شریف د کابینې په غونډه کې د غشان د خپلې کابینې د دفاع وزیر په مشرۍ له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو د چټکېدو لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو لارښوونه هم کړې. پاکستان چې مخکې به د ډبرو سکرو په برخه کې خپلې اړتیاوي له انډونیزیا او سویلي افریقا پوره کولې، خو په ناڅافي ډول د انډونیزیا له لوري د سکرو پر صادراتو بندیز په نړیوال بازار کې د سکرو بیې د ریکارډ تر کچې لوړې کړې. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې د یو ټن ډبرو سکرو بیا آن تر 450 ډالر رسیدلی. خو دا لا معلومه نه ده چې د افغانستان سکاره پاکستان ته په کومه بیا ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستان ته د ډبرو د سکرو د صادراتو د زیاتېدو له امله په افغانستان کې د طالبانو په سرپرست حکومت انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. عام افغانان او د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر چلوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستان سره د ډبرو سکرو او نورو قیمتي ډبرو د قراردادونو جزئیات او څرنګوالی باید له ولس سره شریک شي. خو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د قانونو د استخراج هوکړه نه ده شوې، بلکې د دوی په خبره د کورني شرکتونو سره د یوې هوکړې له مخې د ډبرو سکاره پر دوی پلورل کیږي او دوی خپل بازار ته په کتو هغه افغانستان ته صادروي. د دې وزارت وایي عصمت برهان ازادي راډیو ته وویل
البته رسمي قرارداد نه لرو، خو صرف دونه کوو چې پر خپل داخلي سکتور باندې پر خپل داخلي شرکتونو باندې خرڅو، پر خپل تجارانو بیا دا شرایط د قیود نه ایجاد چې تاسو یې پاکستان ته یوسی، تاجکستان ته موري، یا ازبکستان ته یوسی، ایران ته موري. د اوس لپاره د دوی لپاره هم دغه بهترین مارکیټ ورته جوړ شوی دی، نو ځکه دوی هلته التی استي. نو تقریبا چې کله دی د غلام خان بندر تر رسوي، هلته یو ټن پر پاکستانی کمپاینرو باندې او د پکټرانو باندې غالبا 50 زره کلدارو باندې دوی فرخرسوي.
که څه هم معلومه نه ده چې دغه کورنی شرکتونه د چا دی، خو وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ادعاګانې شوې چې دغه شرکتونه تر ډیره د طالبانو په مشرانو پورې اړه لري، خو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په دې اړه وضاحت نه ورکوي. د قانونو د کیندنې د قانون لمخې باید له ټولو شرکتونو سره د شویو تړونونو څرنګوالی په ډاګه شي چې د کومو اصولو پر بنسټ چا ته دغه قرارداد ورکړل شوی. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عصمت برهان وایي په ورځنی ډول پاکستان ته لس تر 15,000 ټنه د ډبرو سکاره صادریږي، خو رویټرز خبری اژانس 13 میاشت د پاکستانی چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتنی ډول 1500 ټنه یاده کړې وه. د قانون او پټرولیم وزارت ویان وایي د دوی د جیولوجیکي څېړنو پر بنسټ په ټول افغانستان کې د ډبرو سکارو 80 بیلابیل زیرم شته چې اوس مهال یوازې 14 زیرمو استخراج روان دي. دی وایي د ډبرو سکارو په دې 14 زیرمو کې نږدې 23.5 میلیونه ټنه سکاره موجود دي. د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په تیره یوه اونۍ کې د ډبرو سکرو له درکه 429 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي. د دې وزارت ویاند وایي اوس مهال په ټول هیواد کې د قانونو د استخراج په برخه کې له بیلابیلو کورني شرکتونو سره 168 هوکړه لیکونه شوي چې یوازې 80 د طالبانو په مشرۍ حکومت کړي او پاتې نورې د تیر حکومت شوي قراردادونه وو.
په دې اړه مو ستاسو د نظر پوښتنه نظر هم غوښتی وو، ډیرو د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې وبښئ راته نظرونه پرېښې دي. ګلاب جان لیکلی د افغانستان اوسني واکدارانو کې داسې څوک نشته چې لکه د پخواني ولسمشر اشرف غني په شان ورته ځواب ورکړي، بلې پاکستان په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان سره د خپلو مهمو ګټو لپاره راشه داشه کوي. محمد صابر لیکلی متاسفانه د امریکا دولت هم په دې برخه کې مقصر دی چې د افغانستان شتمنی کنګل کړي او اقتصادي بندیزونه پرې لګول شوی دي. عبدالرزاق لیکلی هر څوک چې دا پریکړه مني هغه د افغانستان او افغانانو دښمنان دي. دغه راز د واتساپ لارې مو هم ډیر غږیز پیغامونه راته پریښي دي، د څو تنو به واورو.
نوم می عبدالسماد نیمروز ولایت ختماس کې ما د ډبرو سکرو به تاکي زما نظر دا چې ډبرو سکره امارات اسلامي پاکستان ته بيخي په نیمه بایڅ چې خوشي ورکي ټون $25 باندې ورکی چې تقریبا هغه په کلدار چې ناچیز قیمت ده، در حال کې جهانی نرخ $3.5 فی ټون نه ډیر. او جالب دا ده چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقه د افغانستان سکرو له طریقه موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو، در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبان ټولی په کال کې $2 میلیارډ نه کیږي. نو دوی ته ډیر د شرم خبره ده، د افسوس خبره ده.
مصطفی احمد زای چابا شریف چکوما موضوع ویل د دې دوی لپاره ډېر غټور د سکه په افغانستان کې یو ټن سکارم په $15 په پاکستان کې په $160 او په نړیوال بازار کې په $313 امریکایي ډالر تمامېږي. نو دا د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مثبت ګام ده او ښه چانس ده، ځکه دوی اوس دین استفاده کوي، راتلونکي نه ډارېږي چې دا چانس لاسه ورنه کړي. او بد وختانه چې په دې کې زمنګا د حکومت سل سل لاسته پکې
په ډبرو سکرو باندې چې کوم هغه دا یعنی کلدارو باندې معاملې کې د افغانستان لپاره پتاوان ده، خو خبردار چې په افغاني او ډالرو باندې راکړه ورکړه وشي.
مالی مدی بلخ ولایت نه مې در سره خپل نظر شریکوم. پاکستان چې کومه خبر کړی دا چې موږ به افغانستان سره افغانستان نسکاره په کلدار اخلو، نو دا د افغانستان لپاره د افغانۍ ارزښت ټیټي او په مقابل کې د کلدار ارزښت چیږي، نو په دې حالت کې د موږ نورې معاملې سختيږي.
عبدالحمید مبارز دی، هم د پکتیا ولایت څخه. زما نظر خو دا دی چې د افغانستان
د ډبرو سکاره چې کوم دی دا د افغانستان دننه پروسس شي او پاکستان ته دینه انتقالږي. اگر که شهباز شریف دې ته هر څومره لیوالتیا ښودلې ده، خو زما نظر دا ده چې هغه دې په افغانستان کې دننه پروسس شي او خارجي هیوادو ته دینه ځي، ځکه د اقتصاد له نظره خام مواد خارجي هیوادونو ته تک د افغانستان یا د نورو هیوادونو په توان ده، باید همدلته پروسس شي تر څو بیا لوړه او یو په دوه چنده در چنده شي.
فضلدین افغان یم د کابل نه. قانون د موږ ملي شتمنۍ د ملي ارزښت او د دغو شتمنۍ چې اوس په کلدارو باندې پلورل کېږي دا به یو ملي خیانت وي د خپل هیواد سره. نو که چېرته دغه هغو قانون باندې ولاړ شي چې افغانستان د پلور په برخه کې لري، هر کان چې ښکل کېږي او په نړیوالو باندې پلورل کېږي په مخ قانون په اساس که وشي دا به ډېره ښه وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرېدو ته چمتو دي، د ښځو لپاره او اساسي بشري حقوقو. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویل د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویل دي چې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د روغتیا نړیوال سازمان د ځینو خنډونو لکه د غرنیو سیمو لغېوالی، د خرابو سړکونو او نورو کلتوري او ټولنیزو اقتصادي خنډونو تر څنګ د ترانسپورټ په برخه کې د مالي سرچینو د کموالي یادونه هم کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې وانګي دا خبرې پروندې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. وانګي هم درز ویلی چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین روانه اونۍ د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 1,000,000 ډالر بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي چې له زلزله ځپلو سره د چین مرستې په 2 الوتکو کې نن سهار کابل ته راورسېدې. وسلوالو نن د پاکستان په شمالي ویدیس کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یو ټیم په برید کې یو روغتیا پال او دوه پولیس وژلې. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې رامنځته شوې ده. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته او ډېر ځلې په پاکستان کې د سخت دریځو له خوا پر واکسیناتورانو حملې کېږي. لکه د افغانستان په څېر په پاکستان کې هم له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین کمپاین له پرون دوشنبې راهیسې پیل شوی ده. پاکستاني چارواکو ویلي د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 2.5 میلیونه زیاتو ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې بیا چارواکو هیله څرګنده کړې چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر 5 شنبې پورې دوام کوي نږدې 10 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین شي. د اوکراین په مرکزی ښار کریمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز د روسیې د یوه توغندوي برید په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر 1300 دی. ټپیانو شاوخوا 2000 ته رسېدلی دی. د کریمینچوک والي دیمترو لونین نن دغه برید د تلفاتو نوې شمیرې وروسته له هغې اعلان کړې چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکاري عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي توغندوی برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجاړ شوی دی. د هغه په خبره شپږ دېرش تنه تر اوسه انتري تم دي. چارواکو ویلي د برید په وخت کې دغه مرکز په دننه کې له زرو زیات کسانو. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه درې ورځنۍ سرمشریزه کې راټولیږي چې په وروستیو 2 کلونو کې د دې ټل والي تر ټولو مهمه سرمشریزه ګڼل کیږي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې به د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو، د ډرون ضد سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې موافقه وشي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم دې سرمشریزې ته وینا وکړي.
نړۍ
سره بمیان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ دورا په دې خالص پیغام ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځي او دروازې بندې دي. طالبانو څو ځله ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي، بیا لغه وروسته لوم ټولګي څخه تر دولسمه پوری خوانځي د انجنونو پر مخ خلاصوي. خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دې وعده باندې باور نه لري، ځکه په تیر 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره هم د خبره کوله، خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ. په داسې وضعیت کې انجنونو او میرمنو ته څه کول پکار دي ترڅو په کورونو کې تر یو بریده ځانونه د سواد لیمه څخه برخمنې کړي.
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها.
دادی خون که آزیتان نجند غگو چه دی طالبانو پا بیجلی واکمنهی که لدولسم کلگیس خادی پورت سنفون اینجونو تا دلی کلواز زمینه برابر کرده. مخی تردی چه دی خون که آزیتا دی خونیس کورس پاکل معلومات اوران دیکلو دیگو میرمن و لال سخد زان خبرو چه زدکری ندی کری. ما گل لام داسی میرمنو سخده. وای دا چه دی مسافر خواند لیک نشوی الوستای؟ ډیره سخت به ورته تمامیده.
د موږ په وختو کې په ځواني کې خو خاتون و را لګل کېدل، نو خط به مجبور یا ورور ته وړ خوند خپل ته به وړ، نو هغه خط به چې ولوسته موږ به واورېده، نو موږ بل چې کاش کې خو موږ ایزده وای چې خپل ملستله خپل ملیکل زما سړی چې و نظامی، نو هغه چې خط و را لګه ډیر سخت و.
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهم نه دی، هر وخت چې هڅه وشي لیک لوست کېدلی شي. دوی څو میرمنې یو ځای کېږي دیو بل پمراسته یو څه تکوي
کولای سم یو څه لیکل وستل، خو نور خدای سي ساتيري چې نشته، خو لکه فکرم بل شي بس د خپل خارخوندو سره خبري کوي، یو سل رقم خبرونه خبري کوم اګه کیګو، بس نو خپلم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او خياري کو باز کنه کور کې چې سړی وی چې نه خبر سي کنه، باز څوک چې درس وی علاقه سره لري هغه تر چې څو ژوند وی علاقه لري کنه چې باید وای.
22 کلنه نرګس د 12م ټولګي غز د کوونکې د چې ل لومړي سن څخه د ډاکټرې هیله پزرکی و. نو موري وای چې ووس هم د طبابت لاره خپل هیواد او خلکو ته د خدمت ارمان لري، نو ځکه قلم او کاغذ نه دی خی. خوونکي آزیتان نژن تورزی چې پولیک لوست کې مرسته وسره وکړي.
زه د خوانځي دولسه شاګردم، کله چې زه د لارو مخانځي د منو خوانځي بسته و زه ډیر راحت شوم، به تر اغلم کوړه چې د منګ ډیر خوانځي والی بس شوی ده، زه ډیر بیمار شوم، سخت اوري مې لاس ورک، نو خبره شوم چې تل کور جوړ شوی ده، هم درس ورکي تل اغلم ځان می شامل کې په درس می ویلو استاد آزیتان ډیر مننه کوم، د استاد هم د خور یم چې ډیر استاد مونږ ته به تر یاد دوباره وخت چې تاسو کولای شئ درس وایي، او ما خدای دل د مارس سلامونه چې د منګ هیوا جوړ شي مونږ سخت نیاز مانور چې ډیر نه خطر به خطر مچ مزه آینده کې یو ډاکټر شمع چې خپل وطن ته هیوا ته خدمت کوم د تاریخ نه
لغه وخت څخه چې شپږم پولیس راپورټ انجنونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شو، یو شمیر میرمنې په دیاڅه کې شوې چې لیویلاري نه لیویلاري څخه افغان انجنونو ته د زده کړې زمينه برابر کړي. خون کې آزیتا نژن چې خپل خور په مټي خوونیس کورس پرنيستای لامداسي خځو څخه ده. دا چې خون کې آزیتا څنګه په دیوت وانی دلای چې د لیک لواست ور پرنيزي په دې کار کې څومره ستونزې ګاللی او انجنونو ته د زده کړې لپاره څه خندونه څه ډول لري کړی دي، دا د تا ورته پښتنې په یو مرکه کې ځوابوي. په پایل کې ورنه پښتو چې څومره وخت را پدې خو انجنونو ته د لیک لواست زمينه برابر کړې ده.
تقریبا مدت 3 ماه میشه که ما یه آموزشگاه بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم و
کابودری میشتی که چې موږ دغه خوانیز مرکز د غونجونو پر مخ پرنيسته دي چې لشبګم ټولګي څخه پورته سنفونو کې وي، او اوس د طالبانو په دویم ځلی واکمنې دو سره په کور نستی دي. په خپل خپلوانو او چارچاپیره ګاونډیانو کې مې چې د خوانځي جنکۍ ناهیلې او پریشانه لیدلې چې خوانځي ته نشوي تلای، نو دا فکر به راسره پیدا شو چې راځه خوانیز مرکز پرنيسه. دې ته په تمه شوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي، خدا کار ونه شو. ما او خور مې په ګډه پریکړه وکړه چې لوم ټولګي څخه پورته انجنونو ته درس شروع کړو، ترغه وخت چې خوانځي بند وي موږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکوو. تر څو انجونې درس وکړي او بیا خوندي ته د تګ انګیزه پیدا کړي.
دخترو درس خدا فرا بگیرن و دوباره انگیزه رفتن به مکتب در اینا ایجاد شوه.
تاسو کوم مضمونونه درس ورکوی؟
تایمای متفاوت داریم. دو تایم
بلا بلا تایمونه لرو. په یو تایم کې ریاضی، کیمیا، فیزیک، مثلثات تدریسو او په بل کې پښتو، دری، انګلیسی او دې ته ورته نور کتابونه دي. په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې نجونې درس وایي. موږ د هر ټولګي لپاره یو کتاب لرو. د هغه له مخې نوټ ورکوو. قلم او کاغذ په خپل زده کوونکي د ځان لپاره اخلي. د موږ له خوا یوازې رایگان درس ورکول کیږي.
فقط از طرف ما به تر رایگان درس داده میشه.
د تاسو د کورس په پرانستل سره آیا نورې ښځې هم دې ته تشویق شوي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابر کړي؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنی کمر غدی دی کورس ل پرانیستل و سرسام چې موږ له څو نور انجونو سره هم اړیکه ونیوله. هغه د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د موږ په چیر انجونو ته زده کړه ورکوي. دوی ته کورسونه پرانیستي دي. زه د تاسو د خبرونې له لارې څخه په ټولو غو باسواده ښځو غږ کوم چې نورو ته د زده کړې زمینه ورته برابره ده. دوی د خپل امکانات نسبموي. د افغانستان بیوسو انجونو ته درس ورکړي تر څو موږ انجونو ته چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي یو وړکای خدمت کړی وي.
در خانمایي کې اصلا په شش بالا نه میتونن به مکتب برن بکنیم.
په ورځ کې څو ساعت درس ورکوي؟
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي. د اون ټولګي زده کوونکو ته لږ وخت درس ورکوي خو د لوړو ټولګي انجونو لیکل واست به ډیر وخت نیسي. کوم انجونې چې دلته راځي له دې کورس نه ډېرې خوښې دي، هېڅ غیر حاضري نه کوي. دوی وایي په کور کې ډېرې زیاتې خوښینې وو. له هغې ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی. ښایي یوه ورځ ښوونځي پرانیستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي.
شاید روزی شوه که در مکتب برای ځینا باز شوه و به مکتب روند.
د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تاسو له دې څخه ویره نه لرئ چې پوښتنه به درنه وسي چې ولې د انجونو ته درس ورکوئ؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده بخصوص بالای خانم.
دا کورس به دست وقت که پرانیستل شد چه اسلامی امارت به بیلا بیلا برخو که پخزو بندیزون لگولی دی. دزده کری ارزخ دوم را دیر دی چه مقابل که مگلهیز دول گواخس غا هم نویریگو. زه هغه انجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید دل لاسه نه ورکوي. زموږ کورس ته دی راشي، وړیا درس ورکوو. یا دې هم په خپل سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي. ور دي شي خو لیک لوست دې نه پرېږدي.
بروشان باز می شود و اینا می توانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشاءالله برسند و هم می رسند.
تاسو په یوازې ځان انجونو ته درس زمینه برابر کړئ که کوم څوک در سره مرسته هم کوي؟
هر څه کومک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه. که
د مرستو په برخه کې وایم چې تر دې دمه له موږ سره هیچ هم مرسته نه ده کړې. موږ خپله کورته نږدې دوه کوټې نیولې دي. همدلته درس ورکوو. ورځ تر بلې د زده کوونکو شمیر زیاتیږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي.
دخترها تعدادشان زیاد میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن.
پوهنیار شبنم سالیه دینجونو دزده کرده دی ارزخت پکله وایی که وخزه باسواده وی طول کورانه باسواده که گی نونجون زده کرده تا پریگ دی.
فکر کوم چې هغه اساسي ترین عامل د ټولو بدبختیو داسې موږ بېسواده اوسو. یو کسې بېسواده وي هغه خپله اعتماد په نفسې ډېر زیات ټیټ وي، اقتصادي خودکفایي نه لري، د خبرو جرات نه لري. موږ له ښځې نه توقع لرو چې دا ښځه باید سالمه کورنۍ ټولنې ته وړاندې. تعلیمي مدیریت کې یو خبره ده، وایي که تاسو یو نارینه باسواده کوئ تنها یو کس هم باسواده کړی، او که تاسو یوه ښځه باسواده کوئ تاسو یو ټولنه باسواده کړې ده، یو کورنۍ هم باسواده. که مېرمنې زده کړې ولري د کورنۍ جوړښت له لحاظه، موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې چې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري، هلته خوا کې خسر لورونه انرنډ او دغنی ټول یو جزوند کې کومه دواړه طرفه به سواد ولر او یو بل درک نه کی. او دا مناسبه ز فکر کوم چې ډیر زیات چیرېان ولري. مست دا شی دا دی یو به سوادی لغه ذهن د سینه په سینه د تفکر راغلی دی. او موږ یو وخت ته د دانه دی ویل شي د کولای شي ځان ته فکر ولري، دي ځان ته حقوق ولري. نو دې فکر کې چې ز څنګه یم غورم دغه سیده ما څو ورځې تیر کړي باید غورم دغه ستیر کې کاغذ د کړیو کې پوسې ولا دغه زهم ذکر کولای. دې دوی پیږي چې نه ولا انګور انسان او افزام انسان یم او زم ځان ته حقوق لرم زه کولی شم خبر ولرم او زه کولی شم خپل خبر ومنم انګور مې باید خپل ځان ته بین نظر ولې فکر کوم دا ډېرې د تاوتریخوالی په کورنۍ کې دي د باید چې د تاوتریخوالی ست راکم
درن دوستانو په خبرونه کې موږ اوریدل چې طالبانو له واکمنې دوست خوروست د چلشپګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ د خوانځي او دروازې تړل شوې دي. یو شمیر انجنونو زده کوونکو کورنۍ او زده کړو ته مخه کړې ده. د دوی په باور ترغه وخت چې خوانځي د دوی پر مخ خلاصي کې نو دا ډول زده کړې هم ورته ګټورې دي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان انجنونو او میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 4 4 6 1. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
دا ساتي رادیو درنو ریډونکو او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مې به بل خبرونې ته هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو دا ونې د طبیعت په حق باندې خبرې کوو دا چې انسان د طبیعت نه څنګه ګټه پورته کوي شي او په نړیوالو اسنادو قوانینو کې سره غلي دي همدارنګه په ملي قوانینو کې په دې بس کې را سره دی محترم عبدالسبحان مصبا افغان حقوق پو. مصبا سب په پیل کې قدرت ته وایي چې د طبیعت نه د ګټه اخیستنې حق یعنی څه؟
ډېر زیاته مهرباني مننه. د طبیعي حقوق هغه حق ده چې یو حقوق دي چې یې په طبیعت استواره وسی او تر څنګه انسانان په هر زمان او هر مکان کې پرته له کوم تبعیض نه لږه استفاده وکړي، مګر دا چې د قوانینو یا د موضوع قوانینو پر بنسټ په هغه باندې محدودیتونه وضع شي. پرته له هغه انسان یو طبیعي مخلوق ده او ټول طبیعت ټول هر څه د انسانانو لپاره رامنځته شوی دی، نو کولای شي چې لغه نه استفاده وکړي. لکه حق د ژوند، حق د ژوند یو طبیعي حق ده او له طبیعت سره استواره ده، نو هر انسان کولای شي چې لغه نه استفاده وکړي. د آزادۍ حق هم همدغسي یو حق ده، آزاد اوسي انسان آزاد ده، مګر دا چې د قانون پر بنسټ باندې د حق کې سلب شي، حق مالکیت، حق د تحصیل، حق د مساوات او د دې نور حقوق یا سلسله حقوق چې له دې منشأ طبیعي ده او د طبیعت سره دوی پر اساس استوار دي او مستفیدی دي.
آیا په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د طبیعت د ګټه اخیستنې د حق په تړاو سره غلي کڅنګ؟
د بشر په تاریخ کې په طبیعت باندې بحث شوی ده او په مختلفو ادوارو کې دا تعریف شوی دی او په موضوع قوانینو کې باندې بحثونه راغلي. نو طبعا نړیواله سطح باندې دې لپاره چې دا حق یو نړیوال حق ده او انسان چې په هر ګوشه د دنیا کې اوسي دې حق نه باید استفاده وشي، یو سلسله اسناد چې هغه نړۍ منلې دي اکثریت هیوادونو او انزا کړي دي هغه نه پیروي کوي. لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په دې کې طبیعي اساسي حقوق د انسانانو په نظر کې نیول شوي دي. بیا په اسلامي بشر د حقوقو اسلامي اعلامیه همدارقم د بشر د حقوقو کمیسیون یا د مدني او سیاسي حقوقو کمیسیون کنوانسیون نړیوالو کنوانسیونونه هم په دې کې خپل نقش لري. نو دا موارد په نړیواله سطح باندې په ډیر زیاتو اسنادو کې باندې بحث شوی ده چې زه فکر کوم دلته اوس موږ نشو کولای چې په دا ټولو مواردو مشخصه بحث وکړو، ولې اسناد ډیر دي چې په دې هکله راغلي دي.
کور ودان مس پاسب همدارنګه په ملي قوانینو کې څنګه دې موضوع ته اشاره شوی کنه؟
د افغانستان قوانین هم د نړیوالو قوانینو د شرعي احکامو نه په الهام سره په دې باندې بحث شوی ده او په همدې استوار دي چې انسان د آزادۍ د حق نیولو چې د طبیعت نه استفاده او وکړي تر ټولو دغه نړیوالو اساسي حقوقو نه چې طبیعي حقوق هم دي. بیا د دې تر څنګه دې لپاره چې له دې طبیعت نه ښه استفاده وشي د محیط زیست مسله هم مطرح ده، چې یو سلسله قواعد د جزا په کود کې په نظر کې نیول شوي دي چې د هغه پر بنسټ باندې د طبیعت نه د ښې د حق نه د ښې استفادې لپاره یو سلسله محدودیتونه په نورو خلکو په نظر کې نیول شوي دي، چې البته دا قواعد په نړیواله کچه هم دي چې څوک له دغه حقوقو نه منظمه توګه استفاده وکړي نو د محیط زیست مسله هم مطرح ده. د محیط زیست نه هدف همدغه ده چې د طبیعت نه سمه استفاده وشي، او طبعا په نړیوالو قوانینو کې د طبیعت نه د استفادې لپاره یو حق افغانانو ته دا ورکړی په ملي سطحه باندې چې هر افغان هر ګوښې ته د افغانستان سفر کولی شي، هلته کولی شي ژوند وکړي، او د هغو مواردونه چې په عامه توګه اوسي نه یې دولت حق اوسي نه د خلکو له هغې استفاده وکړي.
اول او په کوم مواردو کې د طبیعت نه د ګټه اخیستنې حق نقص کیږي؟
حق کچیرته نقص کیږي هغه بیل بحث ده، نو د نقص د حق لپاره مګر دا چې وزر داسې مواجه وزر اوسي چې هغه بیا بیرته په قوانینو کې ورته استثنا راغلي اوسي د نقص مسله یو بحث ده، ولې محدودیت بیا د دې لپاره چې نظم رامنځته شي او د دې طبیعي حقوقو نه په مساوي توګه او داسې استفاده تي وشي چې بل چا ته ضرر ونه رسیږي، نو یو سلسله محدودیتونه راغلي دي چې دا محدودیتونه په جرایم تبدیل شوي دي، هغې ته مجازات ورکړي دي تر څو خلک د هغه نه په استفادې د طبیعي حقوقو نه یا له طبیعت نه په ټوله کې په آرامه توګه او په مساوي توګه او پرته له کوم جنجاله
مسبا صاحب په اوسنیو شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو دغه حق څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې متاسفانه لکه څنګه چې په نورو څانګو کې ستونزې دي، نو دا ټولې ستونزې له دغه انسانانو اساسي حق نه چې د طبیعت نه دغه څه چې په طبیعت کې دي له دې نه د استفادې د حق نه د محرومیت او محدودیت مسله هم مطرح شوی ده. مثلا حق د ژوند چې انسان یو طبیعي مخلوق ده او د طبیعت نه باید برخوردار وشي، ولې په ناحقه توګه د دوی د ژوند له لاسه ورکول دا یو غټه ستونزه ده. د آزادۍ حق چې ځینې افغانان د موږ نشي کولی چې مثلا د دې حق نه په هغه رقم سره چې دیا استفاده وکړي، دا موضوع د امنیتی ستونزو له کبله دغه رقم اقتصادي ستونزې سیاسي ستونزې هم د دې عامل شوي دي چې د محدودیتونه رامنځته کړي. نو ګرچې د تیر نظام نه اوس دا حق تر ډېره حده پورې ښه ده، یعنی محدود خلک دي چې له دې نه محرومه دي، او اکثریت خلک کولی شي چې نن سبا له دې حق د طبیعت نه ښه صحیح استفاده وکړي، هر خواته چکر لاړ شي، په سفر لاړ شي او د طبیعت نه استفاده وکړي، ولی په هر حال بیا هم ستونزه شته.
دا چې د طبیعت نه د ګټه اخیستنې حق البته نقص نشي، دولت څه باید وکړي؟
دولتونو ته لازم ده چې د ښو قواعدو په وضع کولو او د دې قواعدو په منظمه توګه او په مساوي توګه د تطبیق په واسطه باندې د خلکو د عامه پوهاوي په واسطه باندې د دې حق د نقص نه مخنیوی وکړي، او د دې تر څنګه خپل دولت ته لازمه ده چې د طبیعي حق یا کوم حقوق چې دي هغه په موضوع قوانینو کې ورته نور هم ځای ورکړي، او تر څو دې ته زمینه مساعده شي چې وګړي له دې نه په منظمه توګه استفاده وکړي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په اړه.
خنو زما په نظر خو دا یو مهمه مسله ده، ځکه چې طبیعت لپاره ستونزې د طبیعي حقوقو نه د طبیعت نه په استفادې لپاره ستونزې چې د حکومتونو له خوا نه حل نشي، نو هغه ته باندې حکومتونو په چارو باندې بد اغیزې کوي. نو لازمه ده چې د حکومتونو له خوا نه طبیعت لپاره د سي زميني را مساعد شي چې د غټولو حقوقونه او د ټولو امتیازات و نشی طبیعی توګه خدای تعالی هست کړی دی لدین ښه استفاده وشي ترڅو ټولنه خپل تکامل خواته هغه رقم چې لازمه ده لکه نورو هیوادونو کې چې زمینی مسایل شوي دي پرمختللو هیوادونو کې هغه سي په افغانستان کې هم مسایل شي او هر څه مخ په ښه کېدو شي.
ډیره مننه کوم کورودان مسپاس. قدرمن اوریدونکو تاسو د عبدالسبحان مسپا افغان حقوق په خبرې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې د حق په تړه واوریدي. نو دا وه د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نور خبرونه کې ساس بوزر کزریګم تاسو ټول په لاس پره ملما ملشه خوشاله اوسئ.
زولے زولے غمو سرا وطن در نظمہ